السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. د خبرونه په خبرونو پیلو. په کابل ښار کې یو شمیر ښځونن د نجونو پر منځنیو ښوونځیو او لیسو د بندیز پر وړاندې د اعتراض لپاره لاریون وکړ. په هغو ویډیوګانو او تصویرونو کې چې ازادۍ راډیو ته رسیدلي، یو شمیر ښځې ښکاري چې د یو ښوونځي مخې ته د اعتراض په دود ولاړې دي او شعار ورکوي چې د نجونو پر زده کړو بندیز په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د طالبانو تاوتریخوالی ښیي. د مظاهرې یوې ګډونوالې ازادۍ راډیو ته وویل چې طالبانو د دوی د لاریون مخه ونیوله. د طالبانو حکومت له څه باندې 400 ورځو راهیسې له شپږم د پورته ټولګیو د زده کوونکو نجونو پر تعلیم بندیز لګولی او په دې اړه یې کورنۍ او نړیوالې غوښتنې له پامه غورځولې دي. د طالبانو د حکومت ریاست الوزرا وایي چې پر روان ژمي کې په پلازمینه کابل کې د سونګ توکو د بیو د کنټرول لپاره یو لړ اقدامات په پام کې لري. په داسې حال کې چې طالبانو پر حکومت د نړیوالو د بندیزونو له کبله په ټول هیواد کې د توکو بیې لوړې شوې. د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر دفتر په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې د شوې پریکړې له مخې د کابل ښار په 400 سیمو کې به 400 زره ټونه د ډبرو سکاره یو ټن په 9000 افغانۍ وپلورل شي. خبرپنه زیاتوي چې همداراز د مایع ګاز د بیو د کنټرول او احتیاطي زیرمې د لرلو په مخه هم یو لړ احتیاطي تدابیر نیول شوي دي. دا پریکړه داسې مهال اعلانېږي چې پاکستان ته د افغانستان د ډبرو د سکرو د صادراتو له کبله په افغانانو کې اندېښنې په زیاتېدو دي. د جرمنی په ختیځ کې یو شمیر کسانو چې ګمان کیږي د کډوالو مخالفان بوي پر یو هوټل چې ټاکل شوی و د افغانانو په ګډون یو شمیر کډوال پکې ځای پر ځای شي برید کړی. د اسوسییټډ پرس خبری اژانس د راپور له مخې دا برید د درزدن ولایت نږدې د باوخن ښار په لمنو کې پر یو هوټل شوی. پولیس وایي بریدګرو د سهار له 5 بجو وروسته د هوټل کړکۍ مار ټیکړې او ځینو برخو ته اور واچو، خو د هوټل کارکونکو ته زیان نه دی اوښتی. د پلان له مخې د را روانې پنجشنبې په ورځ د هوټل ته 13 تنه کډوال راوستل کېدل. تر اوسه معلومه نه ده چې آیا په دې هوټل کې د کډوالو د میشتېدنې پلان به اوس هم عملي کېږي که نه. تیره اونۍ په جرمني کې د بالتیک سواحلو ته نږدې د اوکراینی کډوالو یو کمپ هم د اور لګېدنې په پیښه کې ویجاړ شو. چارواکو وویل دا حمله هم د کډوالو د مخالفو ډلو لخوا شوې ده. ملګرو ملتونو په ایران کې د وروستیو مظاهرو په ترڅ کې د خلکو پر وژل کېدو اندېښنه ښودلې. د ملګرو ملتونو د سازمان ویان سټیفن دوجارک پرون په نیویارک کې خبریالانو ته وویل موږ ټولې هغه پېښې غندو چې په نتیجه کې معترضان وژل کېږي یا جدي ټپیانېږي، او ټینګار کوو چې امنیتي ځواکونه دې له اړتیا پرته د سوله ییزو مظاهره چانو پر ضد د غیر ضروري او بې تناسبه زور له کارولو ډډه وکړي. د بشري حقونو مدافع ډلې وایي چې په ایران کې لږ تر لږه 253 مظاهره چان وژل شوي او زرګونه نور نیول شوی دی. اول اسمشر جو بایدن د امریکا د استازو جرګې د مشر نانسی پیلوسی پر میړه برید یو ډارونکی عمل بللای دی. پر پاول پیلوسی پرون سهار په سان فرانسیسکو کې د دوی په ګډ کور کې برید وشو. ښاغلی بایدن پرون په فلادلفیا کې د انتخاباتي کمپاین په یو غونډه کې د خبرو پر مهال وویل چې د متحدو ایالاتونو په سیاسي ډګر کې تاوتریخوالی ځای نه لري. په پرونی برید کې 20 کلن پیلوسی په ککره، خیمټ او لاسونو ټپي شو او تمه ده چې ډېر ژر به روغ شي. راسته اوسه قدرمن اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د مهمو خبرونو تفصیل خبرو. و باورې چې د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دفیر وایي په ترکیه کې له تعلیمه د نجونو د محرومېدو په اړه اندېښنې واورېدلې. بلخوا د اسلامي حزب مشر وایي طالبان او امریکا د یوې بلې موافقې په اړه خبرې کوي.
د دې ترڅنګ داسې ګامونه یې اخیستي چې ښکاره کوي امریکا له طالبانو سره د یو تفاهم او حقوق کړکه لټه کې ده او غواړي طالبانو سره د دوحې د مذاکراتو په څیر مذاکرات ولري.
د نجونو پر زده کړو د بندیز پر ضد په کابل کې د نننی اعتراض له یوې ګډونوالې سره خبرې کوو. په شل اووریز نړیوال جام کې د افغان لوبډلې د پاتې کېدو امکان په تت کې دوخ کاری.
زموږ هیلې دا وې چې افغانستان سږ کال په نړیوال جام کې ښه وځلېږي او له سیالو لوبډلو لوبې وګټي. کاشکې دا لوبې نه وای خرابې شوې.
د یوې پښتنې انځورګرې هنري اثر د برتانیا د مذهبي ازادیو جایزه وګټله. د دې انځور جادو په څه کې و؟
یو پښتنه جنۍ چې په خپله هیڅ نشي ویلی خو د خپل کلتور سره د شپېلۍ په ذریعه باندې د خپلو خیالاتو اظهار کوي.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د بشري حقوقو مدافع ډلې وای په ایران کې له 2500 زیات کسان د مظاهرو پر مهال وشل شوی. او په روسي برخه کې د سپورت نړۍ او تاندې څنګ پروګرامونه واوري.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربان یم. د راپورونو برخه راخلو. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دفیر کرن دکر وایي که افغانان له زده کړو محروم وساتل شي هیڅ کله به یې په بېوزلۍ او فقر برلاسي نشي. مېرمن دکر ترکیې ته د سفر پر مهال او هلته له یو شمېر افغانانو سره د خپلو لیدنو کتنو په اړه ازادۍ راډیو ته وویل د اوسني وضعیت په اړه یې د افغانانو پراخې اندېښنې اورېدلې دي. د راپورونو له مخې امریکا هڅې پیل کړې چې د افغانانو ترمنځ یو جوړ جاړي ته د رسېدو لپاره په پراخه کچه بین الافغاني مذاکرات پیل کړي. بلخوا د حزب اسلامي ګوند مشر ګلبدین حکمتیار وایي امریکا او طالبانو یو ځل بیا د یوې بلې موافقې لپاره مذاکرات پیل کړي دي. په دې اړه جزئیات د امید ظهیر مل په راپور کې واورئ.
د افغانستان لپاره د امریکا سرپرستی سفیری ترکیې ته خپل سفر په بهر کې لمیشتو افغانانو سره د منظمو اړیکو پیلامه بللې ده. کرندیکر د دې سفر او یو شمېر افغانانو سره د خپلو لیدونو په اړه د ازادي راډیو د برېښنالیک په ځواب کې لیکلي هلته یې زده کړو ته د لاسرسي په برخه کې د محدودیت په اړه د افغانانو اندېښنې واورېدي. هغې زیاته کړې که افغانان رښتیا هم زده کړو ته لاسرسی ونه لري دوی به هېڅکله فقر ته ماتې ورنه کړي او نه به نړیوالو سره سیالي وکړی شي. کرندیکر له افغانانو سره د خپلو لیدونو د موخې په اړه ویلي د افغانستان دننه او بهر ټول افغانان هڅوي چې د جنسیت قوم او جغرافیې نظر کې نیولو پرته ګډ ژوند وکړي ځکه د دل قوله د افغانستان راتلونکی خپله د افغانانو په لاس کې دی. د افغانستان لپاره د امریکا سرپرست سفیر چې بیرته دوهې ته ستنه شوي زیاتوي ترکیې ته په خپل سفر کې له ترکي چارواکو سره له افغانانو د نړیوال ملاتړ په اړه سلا مشورې هم کړي او تر خوا یې له افغانانو اورېدلي چې د خپل هیواد لپاره څومره هیلې لري. کرندیکر ترکیې ته د خپل سفر په پای کې په خپله ټویټر پاڼه هم لیکلي دا ډول سفرونه خیچی متحده ایالات لا هم د افغانانو لپاره سخت کار کوي او پر دې اصل د تایید مهر لګوي چې افغانان په هر ځای کې وي د خپل هیواد پر راتلونکي کې ونډه لري. اونې وړاندې ترکیه ته د افغانستان لپاره د امریکا د سرپرست سفیر د سفر لپاره سره سم د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی توماس ویست پاکستان ته ولاړ. هغه هلته له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان په ثبات او اوسني وضعیت خبرې وکړي. تر خوا یې ویست وړمه ورځ د افغانستان له پخواني جمهور رئیس حامد کرزي سره هم ټلیفوني اړیکه درلوده او وی ویل د خپل هیواد د راتلونکي په اړه د افغانانو ترمنځ د یو رښتینی ملي ډیالوګ د پیل لپاره بیړنۍ اړتیا ده. له یو شمېر افغانانو سره د امریکا د لوړ پوړو استازو لیدنې او خبرې داسې مهال دي چې نږدې درې اونۍ وړاندې په قطر کې د امریکا او طالبانو استخباراتي چارواکو هم سره وکتل. د دې خبرو اصلي منځپانګه رسنیزه نه شوه خو طالبان وویل د امریکا د بې پیلوټ الوتکو د بریدونو د مخنیوي په اړه یې خبرې کړي. استاذ د حزب اسلامي ګوند مشر ګلبدین حکمتیار په پاکستان کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو له دوام خبر ورکوي. حکمتیار پرون د جمعې د لمانځه په خطبه کې بیل دي چې کوم شواهد وړاندې کړي وو ویل
در کنار ان اقدامات داشته کې نشان
بیده دو دی ترڅنګ داسې ګامونه اخیستي چې ښکاره کوي امریکا له طالبانو سره د یو تفاهم او هوکړې په لټه کې ده او غواړي طالبان سره د دوه د مذاکراتو په څیر نوې دوړخیزه مذاکرات ولري او یو نوې هوکړه وکړي.
حکمتیار زیاتوي دا مذاکرات په پاکستان کې پیل شوي او ځینې پرمختګونه یې لرلي دي. له طالبانو مو په دې اړه وپوښتل خو د ویان په ګډون یې ځینې لوړ پوړو چارواکو ځواب رانه کړ. دا په داسې حال کې ده چې ځینو بهرنیو رسنیو راپور ورکړی چې طالب چارواکي به د نوومبر میاشتې په وروستیو کې په دوحه کې د امریکا له لوړ پوړو چارواکو سره یو ځل بیا وګوري.
راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دفیر کرن دکر وایي که افغانان له زده کړو محروم وساتل شي هیڅکله به په بېوزلۍ او فقر برلاسي نه شي. مېرمن دکر په ترکیه کې له افغانانو سره په کتنو کې د نجونو د تعلیم او په دې برخه کې د طالبانو د بندیزونو په اړه هم له یو شمېر فعالانو سره خبرې کړي دي. قدرمن اوریدونکو د شیبا په کابل کې لکه څنګه چې مخکې مو په خبرونو کې واورېدل یو شمېر معترضانو د نجونو د تعلیم پر وړاندې د طالبانو د بندیزونو په اعتراض کې لاریون وکړ او د دوی خپلې غوښتنې وړاندې کړې او د طالبانو له حکومت نه یې غوښتنې وکړې چې د نجونو تعلیم ته اجازه ورکړي. د دې اعتراضونو یوه ګډونواله ښایسته صفۍ د شباب د ټلیفون په مستقیمه اړیکه له کابل راسره ده. مېرمن صفۍ خبرونې ته ښه راغلاست. نن تاسو څه غوښتل او له څه ډول یوه حالت سره مخامخ شوئ؟
سلامونه تاسو ته او دې کې ډېر زړه مننه نن ورځ موږ نه بچی ده حلقته مکتب مکوین دې مکوین په مسکه موږ اولاد شه د نن اوسو د نن اولاد موږ په نه خوته د کا وېتم طالبانو یې چې څوک پرې نه دی دننه او موږ تقریبا 15 سفر موږ یا په هر څه کې موږ یو نفر ول درول د کا امنیتونه چې او کړل چې طالبانو چې موږ خبره کې موږ خپل هغه خبرونه ختم کو مګر مونږ بیا د مکتب په مخ کې واک مو اخیست تر نور یو څو مرکه مو ورې کړ چې دوبره مو اخیست تر اوسه مونږ شو اته نه نو راته مونږ د خیر نور په نامو څه ته مونږ متفاوض مونږ چې کوم ورک خپل لاس کې نیولې نه وو یوازې مونږ شو دا و چې مونږ لاس خوړو پرته لږې مونږ غوړ درس وایو زمونږ شعار دا و چې مونږ سره هیڅ یو ورک چې شم نه وو او زمونږ غختره یوازې مونږ نه وو سوال مدني انجنونو دا ځنه او بلکې د خپل انجنونو مو د ځکهونکې مو سره مو د ځکهونکو کورنۍ فامیل کورنۍ مور او غوي مو سره او کدی اعتراض کې او د ټول غوښتنه هم دا و چې باید از مکتبونه خلاص کړي بس یو نیم کال سو او ډیر سو زموږ نسل به خپله سواده پاتې شو
مرمن
صفه دا یوازې
د میرمن صافی د خوتاس خپل غختنې وړاندې کړې د اعتراض پترڅ کې د طالبانو لخوا د سر راپورونه هم و چې ستاسو د نننی اعتراض مخاوني ول شو د خبره سم ده
او کله چې مونږ خپل نور امکارانو په یو څو ځایونه کې مور د یو درول چې امنیتونه سي بیا یو خزه ما ته وره پور ورې کړ چې دلته انجنیر راغلی یو متعرفین راغلی خو چې اعتراض وکړي په دې خاطر مونږ بیا په لار کې زر در خپل ځان مو هغه کړ پاره یو هغه مکویان درې مکویان کې په هر بلاکو کې مونږ خپل ځان راغلی چې ټوټه کړ چې وان رانیس یو مونږ وانخلي او زموږ اعتراض پینو خو تر اخره پورې چې بیا دا دوی خو غواړي کړی وخت نه چې دا تل کوم متعرضین نجونو که خزر سوګو چې موږ ونې سره شو دینه پرې دا باندې کولې دي خاطر موږ دا خپل د دې ویر چې موږ خو نه خپل وانه خو یو دا خو تاسو پیګه باندې نه نه دي دا تاسو په تل خاطر موږ کولې نه سو چې خپل ځان نه راي په باندې تاسو موږ او دا زموږ اعتراض اخری اعتراض نه دي موږ هر ځل اعتراض کړی دا بیا اعتراض کوو د مکتب خاطر د نور حقونو د خزو حقونو د خبر راځي بس
مننه او روسي پښتنه ده چې مېرمن صافی په داسې حال کې چې تروسه پوری تقریبا یو نیم کال کېږي په کوردننه او په نړیواله کچه له طالبانو نه پرله پسې غوښتنې کېږي تاسو په کومه تمخپلو اعتراضونو ته دوام ورکوي تروسه پوری خدا غوښتنې نه دي منل شوی یعنی تاسو تمشته چې دا به ومنل شي
ان شاء الله مونږه هیله لرو چې دا باید اس وومن اس تي او طالبان هم باید قبول شي ځکه پرته له ذکره او د جنو او کزه په جامعې کې تم ونه خلی ما په نظر یو هیواد چې کړه پر مخته کولې نسی او تر څو چې مونږه غاکته توګه ترانه وینې چې مونږه غوانه وي دا ریواج یو نه سازمان مولا لاو دا مونږ خپل اعتراضونه کې اعتراض خپل اعتراض او لامه مونږه دوام ورکو او هر ځل چې مونږ لاس نه ووځي او مونږ
تیره زیاته مننه د خزو د حقونو فعال خایسته صفای و چې په کابل کې د یو شمیر منو د یو شمیر میرمنو د نننی اعتراض په اړه جزئیات را کول د میرمنو نن سهار په کابل کې د یو هوونځي مخته غونډه وکړه او د طالبانو له حکومت نه یو غوښتل چې لشپګم د پورته ټولګیو د زده کوونکو نجونو لپاره د تعلیم اجازه ورکړي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرت په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 کیلو هرتز اوریدلای شي.
ورځو نور موضوعاتو ته د پښتني انزورګری او نقاش الماس خانم پلاس جوړ شوی خامکی انزور په برتانیا کې د مذهبي ازادۍ جایزه وګټله. هغه ته دا جایزه پرون مخام د برتانیا د پارلمان په ودانۍ کې په یو جوړ شوی غونډه کې ورکړل شو. الماس خانم ازادۍ رادیو ته ویل د خپل هڅو پایله یې ولیده او ویاړي چې هنر اوس نړیوال شو. په دې اړه جزئیات امید ظهیر مل راکوي.
چې کله ما ته پته ولګېدا چې زما نوم په ګرد نړۍ کې او زما هنر په ډومبدي نمبر باندې راغلی دا د الماس خانم غږ دی. د خیبر پختونخوا هغه انزورګر او نقاشه چې تازه یې په ګوتو په خامک جوړ شوي انزور په برېټانیا کې جایزه ګټلی، هغې ته دا جایزه د بل ویدر په نوم غیر دولتي ادارې ورکړي. په دې سیالۍ کې چې مذهبي ازادي نومې ده، د الماس خانم تر څنګ د نړۍ بېلابېلو هنرپالو او انزورګرانو ګډون کړی و چې بالاخره د الماس خانم په لاس جوړ شوي انزور دا جایزه وګټله. الماس خانم د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل،
نو په دغه کې یو پښتنه جینۍ چې په سر یې د ټولو مذهبونو نښې دي، د هغې د لاندې ناست ده او چې په خوله هېڅ نشي ویلی خو میوزیک په ژبه باندې د خپل کلتور سره د شپېلۍ په ذریعه باندې د خپلو خیالاتو اظهار کوي.
د الماس خانم په خامک جوړ شوي انځور کې یوې ښځې افغاني ګڼ جامې اخوستي، منګی یې په سر دی او شپېلۍ غږوي. نوموړې وایي ویاړي چې له پراخو ستونزو کالونو وروسته یې د خپل هنر پایله ولیده. هغې ازادي راډیو ته وویل، نجونې باید له زده کړو او ترخوا د هنر پاللو را ونه ګرځول شي او اجازه ورکړل شي چې خپل فکر وپالي. که څه هم د بلویدر ادارې لخوا د برېټانیا د پارلمان په ودانۍ کې جوړو شویو مراسمو کې الماس خانم ګډون نه درلود، خو جایزه یې د سولې د نوبل جایزې ګټونکي ملالۍ یوسفزۍ پلار ضیاءالدین یوسفزي ته ورکړل شوه. الماس خانم له خیبر پختونخوا دې مراسمو ته چې پکې د برېټانیا د پارلمان یو شمېر غړي هم راټول شوي وو وینا وکړه. وی ویل، د دې انځور موخه یې دا ده چې ټول انسانان باید د یو بل د مذهب او فرهنګ درناوی وکړي. الماس خانم وایي د دې انځور ځانګړنه دا ده چې په خامک پرې رنګارنګ او ډیر زیات تارونه کارول شوي او ټول کار یې په ګوتو شوی. د الماس خانم ورور کامران خان چې خپله هم هنرپال او هنرمند دی وایي، که څه هم کلونه د خپلې خور د ملاتړ له امله په ټولنه کې ورټل شو، خو نن د تل په څیر په خپله خور ویاړي.
زه نن ډېر لوی ویاړ محسوسوم، زه ډېر افتخار محسوسوم چې زما هغه خورجانه د هغې هغه ځانګړی هنر کوم چې هغې لرلو، د هغې سره چې زمونږ کم امیدونه کم خوبونه تړلي وو، هغه نن رښتیا شو. زما خور په نړیوال سټیج باندې د برتانیې د پارلیمان لخوا هغې ته جایزه میلاو شوله. دغه زمونږ د ټولې کورنۍ دپاره او په خصوصي توګه او په عمومي توګه د لر او بر افغان وطن دپاره دا د فخر خبره ده.
کامران خان په افغانستان کې د نجونو ښوونځیو بندېدو ته په اشاره وایي، دا جایزه به افغان نجونې لا وهڅوي چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي او په دې برخه کې رامنځته شوي خنډونه له خپلې مخې لرې کړي. الماس خانم په غلبیل د خامک په شکل انزورګری هم کوي. هغې په غلبیل په جوړ شوي خامکي انزورونو کې د یو شمېر افغان سیاستوالو او فرهنګي شخصیتونو انزورونه هم کښلي دي چې له دوی میرویس هوتک، حمدشاه دورانی، شاه امان الله او ملنګ جان د یادونې دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالبه هم لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. ملګرو ملتونو په ایران کې د مظاهرو پر مهال د خلکو پر وژنه او ټپي کېدو اندېښنه ښودلې. د بشري حقونو مدافع ډلې وایي چې په ایران کې لږ تر لږه 253 مظاهرچیان د اعتراضونو پر مهال وژل شوي او زرګونه نور نیول شوي دي. په دې اړه جزئیات صفی الله ستانکزای اوروي.
په ایران کې د مظاهرو اومه اونۍ ده او لا هم د مظاهره چانو په وړاندې د حکومتي ځواکونو او د هغوی د ملاتړو ځپونکي اقدامات روان دي. د بشري حقونو مدافع ډلو له هغې ډلې د ایران د بشري حقونو سازمان چې مرکز یې د ناروې په اوسلو کې دی، راپور ورکړی چې لږ تر لږه 253 کسان په دغو مظاهرو کې وژل شوي او زرګونه نور کسان هم نیول شوي. د مظاهرو پر مهال د اخوډه په نتیجه کې زرګونه کسان ټپیان شوي دي. په خواله رسنیو او د خلکو د شکایتونو په اساس حکومتي ځواکونو ګڼ خلک په ساچمي ټوپکو ویشتي او د اکثرو ټول بدن سرای او په وینو لړلای دی. د مظاهره چانو په وړاندې د حکومتي عسکرو تر ټولو وروستي اقدامات جمعه په زاهدان ښار کې شوي. دا ښار چې اکثر بلوڅان او سنی مسلمانان پکې میشتي، پرون یو وار بیا پکې په مظاهره چانو ډزې شوي. د ایران د بشري حقونو سازمان ویلي د پولیسو په ډزو کې 12 کلن ماشوم وژل شوی او ګڼ نور ټپیان دي. دولتي رسنۍ هم تایید کړې چې یو کس وژل شوی او 14 نور ټپیان دي، خو نه یې دی ویلي چې ډزې چا کړي. څلور اونۍ مخکې د راپورونو له مخې په زاهدان کې د حکومتي ځواکونو لخوا لږ تر لږه 80 تنه وژل شوي وو او لسګونه نور ټپیان شول. هغه وخت هم حکومت د ډیر کم شمېر خلکو د وژنې خبر ورکړی وو. د ملګرو ملتونو سازمان هم دغو ځپونکو اقداماتو او دوامداره تاوتریخوالي ته په کتو په ایراني چارواکو غږ کړی چې د خلکو خبرې او شکایتونه واوري. د ملګرو ملتونو ویاند ستفن دوجاریک پرون په یو خبري کانفرنس کې وویل، د مظاهره چانو د زپلو عاملین باید مسؤوله وګرځول شي. دوجاریک زیاته کړه، ملګري ملتونه د مظاهره چانو وژل او ټپیانول په کلکه غندي او ټینګار کوي چې امنیتي ځواکونه باید د سوله ییزو مظاهره چانو په وړاندې د هر ډول زور زیاتي او غیر مناسب عمل له کارولو ډډه وکړي. ستفن دوجاریک د ډیالوګ له لارې د لانجو په هواري ټینګار کړی. په ایران کې د مهسا امینی په نوم د یوې ځوان نجلۍ وژل کېدو پراخې مظاهرې وپارولې. هغه د اخلاقي امنیت د پولیسو لخوا د حجاب د نه رعایت په تور نیول شوې وه. خلک او د مهسا خپلوانو حکومتي عسکر تورن کړل چې مهسا امینی یې په وهلو وهلو مړه کړه. چارواکو بیا د پولیسو لخوا له هغې سره زور زیاتی رد کړی و او ویلي وو چې هغې سکته کړې وه. هغه ادعا چې روغتیا پالانو په کلکه رد کړه. د مهسا امینی د وژنې په غبرګون د راوتلو لسګونه زره ځوانانو له ډلې لږ تر لږه 253 تنه نور د مظاهرو پر مهال وژل شوي. حکومتي ځواکونه تورن دي چې په مظاهره چانو یې مخامخ ډزې کړي او د هغوی د غلي کولو لپاره له هرې وسیلې کار اخیسته.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادۍ رادیو خبرونې اورئ.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د برخې ته مو بیا هم زه احمد تکل هرکلی کوم. د هرات یو اوسیدونکی چې د شاتو د مچیو د مور په نوم یادیږي د نارینهو په څیر لونګۍ تړي او د نارینهو کالي اغوندي. د میرمن چې غونچګله نومیږي وایي د ټولنې د تبعیزي چلند له ویرې دغه کالي اغوندي او کله چې د کار لپاره بهر وځي نو هیڅوک یې نه پیژني چې ښځه ده که نارینه. د میرمن هیله منه ده چې یو ورځ په افغانستان او نړۍ کې د شاتو د ملکې په نوم وپیژندل شي.
غونچه ګله په هرات کې هغه شات پلورن کې ده چې توره لونګۍ پر سروي او د نارینه و کالی اغوندي. هغه په ټولنه کې د تبعیزي چلند لویری خپل خزینه هویت د خپل خوند کالیو په اغوستلو پټوي. هغه وایي خپلو پیریدونکو ته د شاتو رسولو لپاره هرات ښار کې له موټر سایکل کار اخلي.
کله چې د نارینه و له کالیو سره ځم او راځم څوک ما نه پیژني چې زه نر یم که ښځه. داسې زه ډیره په راحتۍ سره کولی شم کار وکړم. هیله لرم چې ښځې وتوانېږي له خپلو شخصي وسایطو سره کارونو ته ولاړې شي.
شپږ دېرش کلنه غونچه ګله د سیمې د ماشومانو په منځ کې د شاتو د مچیو د مور په نوم مشهوره ده. هغه د هرات ښار په څنډو کې د شاتو د مچیو درې فارمونه لري چې په یوازې ځانې چارې سنبالوي. غونچه ګله هیله لري چې یوه ورځ په افغانستان او نړۍ کې د شاتو د ملکې په نوم وپیژندل شي.
هیله لرم چې یوه ورځ په افغانستان او نړۍ کې د شاتو د مچیو د ملکې په نوم و پیژندل شم. زما په سیمه کې خلک ما پیژني. دلته واړه ماشومان هم شته چې ما ته د شاتو او کله هم ما ته د مچیو د مور په نوم غږ کوي. دا زما ډیر خوښیږي.
خو د ښځو په وړاندې شته محدودیتونه په ځانګړي توګه په تېر یو کال کې رامنځته شوي محدودیتونه ښایي د غونچه ګلی د دې هیلې په وړاندې یو خنډ وي. تیر کال اگست میاشت کې د طالبانو د حکومت له بیا راتګ سره سم د ښځو پر ټولنیز او اقتصادي فعالیتونو محدودیتونه زیات شول. که څه هم طالبانو ویلي دي چې د شریعت پر اساس به د ښځو حقونه ورکړي، خو لا هم ښځې اکثرو دولتي ادارو کې له کار کولو محرومې دي او له شپږم ټولګیو لوړ ښوونځي د نجونو پر مخ تړلې پاتې دي. لدی سره سره غونچه ګلی خپل کار ته دوام ورکړی دی او باور لري چې ښځې باید په ټولنه کې فعاله ونډه ولري.
هغه غرونه یې چې د ښځو پر وړاندې ایښي دي باید لرې شي. دوی باید د ښځو معنی نه شي. یو هیواد نه یوازې نارینه ته بلکې ښځو ته هم اړتیا لري. ما مخکې هم ویلي ښځه د یو هیواد پیاوړی ستون دی. کله چې د ښځې نوم اخلو دا په دې معنی نه دی چې ښځې دې یوازې په کور کې کښېني او اولادونه دې وساتي.
غونچه ګله د اوو ماشومانو مور ده. له بېکارۍ زیاتېدو سره سم د غونچه ګلې خاوند د کار موندلو لپاره ګاونډیو هیوادونو ته تللی دی. غونچه ګله وایي که څه هم به د خاوند له تللو وروسته د یوازیتوب احساس کوي، خو بیا هم د ژوند سختیو ته به تسلیم نه شي.
د هرات د اوسیدونکو شپږ دېرش کلنې غونچګلې کیسه مو اورېده چې په هرات ښار کې د مچیو فارم لري او دا د ښځو پر وړاندې د تبعیزي چلند د مخنیوي لپاره پیرودونکو ته د شاتو د رسولو پر مهال د نارینه و جامې اغوندي او پر موټر سایکل ګرځي.
غونچا ګل د خپلې سیمې د کوچنیانو تر منځ د مچیو په مور مشهوره ده او هیله منه ده چې یو ورځ به د شاتو د ملکې په نوم وپیژندل شي. د غونچا ګلې د کیسې ویډیوي بڼه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه هم کتلی شي، ازادي راډیو ډاټ کام او ازادي راډیو ډاټ اورګ ته ورشئ. د غونچا ګلې پر ویډیو سربیره د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو چارو په اړه او همداراز پر نورو مسایلو په زړه پورې ویډیوګانې کتلی شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو خبرونه اوري او سم قدرمن اوریدونکو د دې خبرونه وروستي راپور ته ورځو. د کرکټ په نړیوال جام کې د افغانستان د ځینو لوبو لغوه کېدو په افغانستان کې د کرکټ مینوال سخت خوشینه کړې دي. د نیوزیلند او آیرلند پر وړاندې د افغانستان لوبې د باران له کبله لغوه شوې، چې له دې سره په روان نړیوال جام کې د افغان لوبډلې د مخکې تګ چانس ډېر راکم شوی. د کرکټ د ملي لوبډلې کپتان محمد نبی هم وایي چې د لوبو په لغوه کېدو خپه دی، خو لا هم دو وروستیو سیالیو ته هیله من دی. صفی الله ستانکزی په دې اړه دا راپور برابر کړی.
د کرکټ ګڼ افغان مینوال د استرالیا په باراني موسم کې د نړیوال جام په ترسراوي نیوکه لري او وایي هیله یې وه چې دا لوبې بل ځای پلان شوی وای. د پکتیکا یو اوسیدونکي عبدالباري نعیمي ازادي راډیو ته وویل،
کاشکې دا د استرالیا په ځای بل ځای پلان شوی وای چې دغه د افغانستان لوبې له شالو لوبډلو سره ترسره شوی وای. موږ د هی لوبې د کولو په تمه وو او همدارنګ زموږ هیله دا وی چې افغانستان سخت کال په نړیوال جام کې خو ځلېږي او له سیالو لوبډلو لوبې وګټي. کاش کې دا لوبې نه وای خرابې شوی.
په نړیوال جام کې چې د استرالیا په کوربتوب روان دي، د افغانستان دوه لوبې د باران په سبب لغوه شوې. لومړی د اکتوبر په 16 مله نیوزیلند او بل د اکتوبر په 28 مله آیرلند سره. دا دواړه لوبې د میلبورن په کرکټ نړیوال سټیډیوم MCG کې چې خورا مشهور هم دی پلان شوی وي. باران او خرابې هوا د لوبې مخاوني ولا خو ټیمونو ته یو یو نمره ورکړل شو. گوهر ساپای د کونړ اوسیدونکو د آزادی رډو سره په خبرو کې لای سی سی وغوښتل چې د لوبو موسمونه باید جدي ونیسي او د مینوالو هیلې ماتې نه کړي.
زمونږ د سی سی نه په کلک ټکو غوښتنه ده د ټول افغانانو، حتی زه باورم د ټول دنیا د کرکټ مینوالو چې ورلد کپ یا نړیوال جامونه د تسې موسم ته برابر کړي، چې هلته موسمونه پاکي او خلک په یو ښایسته موسم کې هم ته لوبغاړي خواندوالي هم د نندارچیان په غزي کې په لوبغالي کې هم پر نړۍ په ساده باندې دغه جدا نړیوال جام بارانونو ګډ وډ کړ او بیخي موږ مایوس کړو، باید آینده کې تکرار نشي.
د روزګان اوسیدونکو احسان الله خان او د خوست اوسیدونکو اکبر علي وایي ټول کال افغانان کرکټ ته په تمه او خو خوشحالي باران لزان سره یوړي.
دغه لوبي چې د باران لامل د کرکټ د لغو وسولې د دوهم لوبي د مش ډیر سخت خوشنی، ځکه یوازنی هم دغه لوبي دي د افغانانو پر شونډو مسکا خبري. هله د چې د افغانستان راتلونکي لوبي چې در سره کیږي ښه لوبي در سره سي، د افغانانو د بریا په هیله یو.
خوک پر یو کال انتظار کړي وو ټول مینوال په دې تمه چې افغان اتلان به یو ځل بیا په نړیوال جام کې ښکار شي او افغانان به یو څه د خوښۍ شیبه ولري، خو بدبختانه دغه د خوښۍ شیبه باران لزان سره یوړلې.
دا چې استرالیا ولې په دې باراني موسم کې نړیوال جام تر سره کړ او د کال خه موسمونه ورته برابر نکړل، د کرکټ بورډ په خوانی اجرایی رئیس او کرکټ پو شفیق ستانکزی په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل،
اکتوبر د هغوی د سیزن سٹارټ ته لغنه وروسته د دوی دسمبر او نوومبر کې د نړۍ د سترو ټیمونو سره ټیسټ میچونه دي او همدارنګه بیگ بیش سٹارټ کیږي او شیفیلډ شیلډ سٹارټ کیږي. نو هغه سمر سیزن خپل دوی له هیڅ نو اسهاله سره تناقض نه ورکوي.
افغان لوبډله د کرکټ په نړیوال جام کې د لوبېدو لپاره د اکتوبر له لومړۍ ورځې په استرالیا کې ده، سره له دې چې افغان لوبډلې سره د راشد خان، محمد نبی او مجیب الرحمن په څیر د نړۍ په کچه پیژندل شوی لوبغاړي شته، خو د ډیرو لوبو موقع په لاس ورنغله. د ملي ټیم لوبغاړي راشد خان په یو پیغام کې ویلي، راتلونکو لوبو ته په تمه ده.
بدبختانه میچونه ونه شولو، نو ان شاء الله په دې کې به خیری، انسان په خپل خیر او په شر نه پیږي، خو دې کې به زموږ د پاره، وطن د پاره، لوبغاړو د پاره، کرکټ د پاره خیر، نو ان شاء الله په دې هیله چې را روانه دوه لوبې وګټو او موږ ټول ان شاء الله سیم فائنل ته لاره پیدا کړو.
د ملي ټیم کپتان محمد نبی هم له آیرلند سره د لوبي په لواکېدو خوشحالي وښوده، خو ویل سریلانکا او استرالیا سره د لوبو په تمه ده. د سریلانکا په وړاندې به افغان لوبډله د نومبر په اوله په برسبن کې لوبه وکړي. د برسبن د هوا پیژندنې د وړاندوینې له مخې هلته په دې ورځ د اورښت اټکل شوی. وروستۍ لوبه د نومبر په څلورمه له کوربه استرالیا سره ده چې هغه په اډلیډ ښار کې ترسره کیږي. هلته د یادې لوبې په ورځ هوا وریز ښودل شوی، خو د باران چانس پکې ډیر زیات نه دی.
د ازادي راډیو خبرونه اورئ. د مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې دي. د خبرونه په دوهمه نیمه کې لومړی تانتې څانګې د ځوانانو پروګرام او ورپسې د سپورت نړۍ پروګرام خپریږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. په کابل کې یو شمېر ښځو نن د نجونو پر منځنیو ښوونځیو او لیسو د بندیز پر وړاندې د اعتراض لپاره لاریون وکړ. په هغو ویډیوګانو او تصویرونو کې چې ازادي راډیو ته رسیدلي، یو شمېر ښځې ښکاري چې د یو ښوونځي مخې ته د اعتراض په دود ولاړې دي او شعار ورکوي چې د نجونو پر زده کړو بندیز په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د طالبانو تاوتریخوالی ښیي. د مظاهرې یوې ګډونوالې ازادۍ راډیو ته وویل چې طالبانو د دوی د لاریون مخه ونیوله. طالبانو له څه باندې 400 ورځو راهیسې له شپږم د پورته ټولګیو د زده کوونکو کنجونو پر تعلیم بندیز لګولی او په دې اړه کورنۍ او نړیوالې غوښتنې له پامه غورځولې دي. د طالبانو د حکومت ریاست الوزرا وایي چې په روان ژمي کې په پلازمینه کابل کې د سون توکو د بایو د کنټرول لپاره یو لړ اقدامات په پام کې لري. په داسې حال کې چې د طالبانو پر حکومت د نړیوالو د بندیزونو له کبله په ټول هیواد کې د توکو بیې لوړې شوې. د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر دفتر په یو خبر پانه کې ویلي دي چې د شوي پریکړې له مخې د کابل ښار په څلورو سیمو کې به 400 د ډبرو سکاره یو ټن په 9000 افغانۍ وپلورل شي. خبر پانه زیاتوي چې همداراز د مایع ګاز د بیو د کنټرول په موخه هم یو لړ احتیاطي تدابیر نیول شوي دي. دا پریکړه داسې مهال اعلانېږي چې په افغانستان کې پاکستان ته د افغانستان د ډبرو د سکرو د صادراتو له کبله اندېښنې په زیاتېدو دي. د جرمني په ختیځ کې یو شمېر کسانو چې ګمان کېږي د کډوالو مخالفان به وي، پر یو هوټل چې ټاکل شوی و د افغانانو په ګډون یو شمېر کډوال پکې ځای پر ځای شي برید کړی. د اسوشیتد پرس خبري اژانس د راپور له مخې دا برید د دریزدن ولایت ته نږدې د باوزن ښار په لمنو کې پر یو هوټل شوی. پولیس وایي بریدګرو د سهار له 5 بجو وروسته د هوټل کړکۍ ماتې کړې او ځینو برخو ته اور واچوه، خو د هوټل کارکوونکو ته زیان نه دی اوښتی. د پلان له مخې د روانې پنجشنبې په ورځ د هوټل ته 13 تنه کډوال راوستل کېدل. ملګرو ملتونو په ایران کې د وروستیو مظاهرو په ترڅ کې د خلکو پر وژل کېدو اندېښنه ښودلې. د ملګرو ملتونو د سازمان ویان سټیفن دوجاریک پرون په نیویارک کې خبریالانو ته وویل موږ ټولې هغه پیښې غندو چې په نتیجه کې معترضان وژل کېږي یا جدي ټپیانېږي، او ټینګار کوو چې امنیتي ځواکونه دې له اړتیا پرته د سوله ییزو مظاهرهچیانو پر ضد د غیر ضروري او بې تناسبه زور له کارولو ډډه وکړي. ولسمشر جو بایدن د امریکا د استازو جرګې د مشر نانسی پیلوسی پر میړه برید یو ډارونکی عمل بللی دی. پر پاول پیلوسی پرون سهار په سان فرانسیسکو کې د دوی په ګډ کور کې برید وشو. ښاغلی بایدن پرون په فلادلفیا کې د انتخاباتي کمپاین په یو غونډه کې د خبرو پر مهال وویل د متحدو ایالاتونو په سیاسي ډګر کې تشدد ځای نه لري. په پرونی برید کې 20 کلن پیلوسی په ککره خیمټ او لاسونو ټپي شو او تمه ده چې ډیر ژر به بیرته روغ شي.
لوبو لمیدان
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې ل ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
سلامونه درنو اوریدونکو، ستړي مشه د لوبو لمیدان یوې بلې اونې زی خبرونه ته مهرکلې کوم. په دې هله چې روغ او جوړ اوسئ. د کرکټ د شلورونو د نړیوال جام سیالۍ په استرالیا کې روانې دي. تر دې دمه د دې سیالۍ نږدې له شلو ډېری لوبې شوي او نورې به لا هم کېږي، خو د بارانونو له امله د یو شمېر لوبډلو په ځانګړي ډول د افغانستان دوه لوبې مساوي پای ته رسېدلې. د نیوزیلند او ایرلند په وړاندې د افغانستان دواړه لوبې د باران له امله لغوه شوې. له دې وړاندې افغان لوبډلې خپله لومړۍ لوبه انګلند ته بایللې او اوس په الف ګروپ کې افغانستان د دوه نمرو په لرلو سره شپږم ځای لري. افغانستان به دوه نورې لوبې هم کوي. د مخکې تګ لپاره ورته اړینه ده چې دواړه لوبې وګټي. له کوربه آسټرالیا سره د نومبر په اوله او د سریلانکا سره د نومبر په څلورمه مخامخېږي. په الف ګروپ کې تر دې دمه نیوزیلند تر ټولو نورو مخکې دی او په بي ګروپ کې بیا هندوستان د څلورو نمرو په لرلو سره د جدول د سر لوبډله ده. روانه خپرونه مو تر ډیره د کرکټ نړیوال جام ته ځانګړې شوې ده. آیا افغانستان د مخکې تک چانس لري؟ زما همکار احمد شیبر د مثلث په خپرونه کې د کرکټ دو دوه مبصرینو او ژورنالیستانو جعفر هاند او اسرار علم مومن سره په دې اړه بحث کړی دی.
لمړی به عام صاحب تاسو ته راشم د کرکټ نړیوال جام څنګه ارزوي په لانډو، یعنی دا جام لوبې څنګه روانې دي؟
شیبر صاحب تاسو ته او ستاسو لیدونکو او اوریدونکو ته مېلمه ته هم سلامونه. سوال مو ډېر عمومي دی په څو برخو وویشم. که د موسم له پلوه وای خو ډېر خراب موسم کې استرالیا کې نړیوال جام لوبې روانې دي. هر ورځ باران وي. د افغانستان یوه لوبه د باران له کبله ونه شوه. د جمعې د ورځې په لوبو کې هم د باران وړاندوینه شوې ده. د لوبو په پلوه تقریبا ځینې لوبې چې شوي دي هغه د کرکټ د نړۍ هغه غښتلي ټیمونه چې دي هغوی هماغسې غښتلي پاتې دي. البته د آیرلینډ او د انګلینډ لوبه که ترې منفي کړو چې یو شاکینګ مرحله وه د آیرلینډ لپاره چې د انګلینډ لپاره چې آیرلینډ ترې لوبه وګټله. له هغه برخه انګلینډ، هند او استرالیا او دغه نور دغه ټاپ پنځه شپږ ټیمونه چې دي هغوی په ښه مرحله کې روان دي. یعنی دغه دوی مرحلې ته د دوی دغه سفر ورځ په ورځ لنډیږي. د پاکستان ټیم یادولی شو چې هغوی هم په ښه وضعیت کې قرار لري. د میډل آرډر مشکل تقریبا حل شوی دی په بیټنګ کې که تخنیکي غږیږو. د افغانستان متاسفانه په خپل ګروپ کې په شپږم مقام کې دی. اوله لوبه یې وبایلله، دویمه د باران له کبله لغوه شوه، یوه نمره لري، نو درې لوبې نورې پاتې دي.
تاسو ځینو ټیمونو ته اشاره وکړه. مثلا د استرالیا په برخه کې پخوا دا ویل کېدل چې لوبه په کور کې دننه ده، شاید ډېر ښه وځلی شي، لیکن لومړی لوبه له نیوزیلند سره په ډېر توپیر وبایلو ده. نو د پیشګویانې سوار له مخه کېدې، حتی د ویسټ انډیز په برخه کې ویل کېدل چې په دې نړیوال جام کې شاید ډېر ښه وځلی، ځکه د شلو ورونو نړیوال جام لوبې چې پیل شوې دي تر اوسه پورې یوازینی ټیم ویسټ انډیز دی چې دوه ځله یې دا جام ګټلی دی، هغه هم له دې جام آوټ شو. نو زما سوال دغه و چې څرنګه دا وړاندوینې سرچپه شوې نه دي یو ډول؟
د انګلینډ او د افغانستان لوبه تاسو یاد کړه. افغانستان که داسې وایم چې په دغه جام کې یوازینی ټیم دی چې سپین بال ډېر بې بدیل دی او ډېر قوي دی. انګلینډ چې د افغانستان سره لوبه کوي سپین بال، او که انګلینډ له آیرلینډ سره لوبه کوي سپین بال، تاسو نشئ مقایسه کولای. د آیرلینډ سپین بال او د افغانستان سپین بال سره نشئ مقایسه کولای. آیرلینډ دومره متوازن ټیم نه دی چې موږ وایو چې نړیوال جام فاینل ته به ووځي. استرالیا ثابت ټیم دی. د تاریخ په اوږدو کې تاسو استرالیا ګورئ ثابت ټیم پاتې شوی دی. دوی د بالینګ ښه کمبینیشن یا ښه ترکیب لري، د بیټنګ ښه لري، آل راونډران ښه لري، اوپننګ ښه لري، په خپل کور کې دوی لوبه کوي. او تر ټولو مهمه خبره د استرالیا لپاره دا ده چې دوی په غټو سیالیو په سترو لوبو ټورنمنټونو کې دوی دا جوهر او دا ظرفیت لري چې ستر ټورنمنټونه وګټي. یو خبر لا هم زه په دې باور یم چې استرالیا یوازینی ټیم دی چې شاید په خپل ګروپ کې تر نورو ډېر مخکې ووزي. او هند یادونه کولای شو چې هند هماغسې وړاندوینه کېده. هند یو ډېر متوازن ټیم دی. تاسو د هند اوپننګ وګورئ، میډل آرډر یې وګورئ، بیا د بالینګ کمبینیشن یې وګورئ، او د دوی دا پرونی لوبه او نننۍ لوبه وګوره، پرونی نه دا د تیرو ورځې لوبې د پاکستان سره چې لوبه وه. د هند لپاره ښه خبر دا ده چې د دوی هغه مخکښ بیټسمین چې تل ورته لوبې ګټي، غټ اننګزونه کوي، ویرات کوهلی بیرته فارم ته راغلی دی. نن هم تر 500 ډېرې منډې وکړې، هغه بله ورځ د پاکستان نه لوبه وګټله. نو زه فکر کوم وړاندوینې سرچپه نه دي. د ویسټ انډیز یادونه مو وکړه، لنډ غږیږم چې خبرې مې ډېرې نه شي. کرکټ په اړه ویل کېږي چې کرکټ د ذهن او د فکر ورسره ډیسپلین یا نظم ډېر مهم دی. کله چې موږ د فکر لوبه وایو، مطلب یو لوبډله باید د ادارې نه نیولې تر میدانه پورې په یو فکر سره، آرام فکر سره لاړ شو. کله چې د ډیسپلین خبره کوو، باید لوبغاړي که په میدان کې دننه وي، که د میدان نه د باندې وي، او که په رسمیاتو کې وي، او که په شخصیاتو کې وي، دوی منظم وي.
محمد صاحب که تاسو ته راشم، ان سب دی پاکستان ټیم ته اشاره وکړه ویل چې جن لوب ډلې لکه استرالیا ل بایلل یو څه ده کوي او بیا سترونګ پرفارمنس کوي. پاکستان هم خپل لمړی لوب بایللې ده. په پاکستان کې دنه رسنی څه وایي چې د پاکستان ټیم به لدی ورسره شوبو چې
پاکستان کې زیاتره امیدونه د شاهین افریدی نو دغه چې کم تیز بالر دی هغه د سبا نه دوه میاشتو راهیسې انجری لرله، هغه یوبل وو او دغه علاج روانو په برتانیا کې. نو دا دغه لومبی میچونو چې هغه رالی، خو شاهین افریدی بیا هغه سي تیز بالینګ مونږو یو شپږ یو سلو شل دغه سي بالی ویشتو څه باندې لګره دا تما کې دا چې دا به یو سل سلویخ سپیډ والا بال ولي، خو هغه غسه نه کړله. دغه سی لاین او لنتم د پاکستان چې کوم پخوانی کرکشان دی اوسی مکرم او دغه سی حفیظ نور هم دا خبره کوله چې اوس هم داسې ښکاري چې شاهین په مکمل توګه روغ نه دی، فټ نه دی لکه لا هم، خو هغه تما او خود چې کېدې شي پراتون کې کې هغه خشی او واپس خپل نارمل حالت تراشی ادي حالت تراشی زکه چې سبان دوه میشته غلوبونه کړله. نو زیاتره تمه د شاهین افریدی نبی هغه اوس لا هم په خپل ادي حالت ته یا خپل فارم ته نه دی راغلی. دغه نه علاوه د پاکستان چې کوم اوپنرانو محمد رضوان او بابر اعظم، نو دا غوینه هم تمه وی چې دوی به خلوبو کې زکه چې اوس پورې چې څومره هم سکل بچونه شوې دي، نو هغه کې د پاکستان نیمایي رنزونه 50% هغه دغه دوه اوپنرانو کړو. هغه هم د هن خلاف ډېر کم رنزونه وکړل، هغه ما غسې خپل کارکردګیونه خودله. دغه سي د پاکستان خه خبره دار څنګه چې جعفر صاحب اشاره وکړه چې د پاکستان میډل آرډر چې کوم دی هغه دې زله وچلې ده. افتخار هغه څه باندې 50 رنزونه وکړل په ډېر کم بالونو باندې.
شان مسعود
ډېر خلو به وکړل. نواز لګ بالونو باندې یو څه باندې دغه یو دوه چوکي والی خه رغ رنزونه وکړل. نو پاکستان میډل آرډر وچلې ده. خو د پاکستان خه خبره دا ده چې د شاهین د تلونه وروسته د پاکستان چې کوم نور تیز بالران دي لکه نسیم شاه هغه په فارم کې دی، دغه سی
حارث
روپ د فارم کې دی. د دې نه علاوه نور چې کوم د پاکستان سپینران دي، شاداب خان دی او نواز سپینر هم دی، هغه په فارم کې دی.
او په شی د دې هانس د دې پاکستان میډل آرډر د پریولو به خوشو وزلیدل، لیکن پاکستان له انګلند سره له انګلستان سره په کور دننه ولو به وکړي تر دې نړیوال جام مخکې. هلته د دوی میډل آرډر ډیر خراب وو. آیا په دې ولوبه کې خلک دا حکم کولی شته چې د دوی میډل آرډر بیرته عادي حالت ته راغلی؟
زه فکر کوم دا د یوې لوبې خبره نه ده. پاکستان دغه نړیوال جام ته د آسیا کپ نه مخکې د ټیم د جوړولو بهیر پیل کړی وو. تاسو که وګورئ دوی په آسیا کپ کې هم او تر آسیا کپ مخکې په نړیوال جام کې هم بیلا بیل لوبغاړو ته په میډل آرډر کې چانس ورکړ. فخر زمان د دې اوپنر دی، سو کال اوپنر پاتې شوی دی، وینینګ اننګونه ورته کړی دی، مګر هغه ون ډاون استعمال کړ. دا هغه نوروز حیدر علی او ځوان لوبغاړی دی، انډر 19 او د پاکستان سپر لیگ نه راوسو، هغه ته چانسونه ورکړ. حتی د دوی دغه شان مسعود یادونه مو کړه، د ډیره موده وروسته بیرته راوسو، چانس یې ورته ورکړو. افتخار چې خلک یو انتخاب پیدا کوي چې عمر زیات دی، هغه را وستو. آصف علي ګوره مسلسل دوی لوبي، دوی د بهیر د سو میاشتې مخکې پیل کړی و. نو طبیعي ده چې کله ته خپل هغه خلا ګوري، خپل ستونزه ګوري او د ستونزې د حلولو لپاره یو بهیر شروع کوي، نو لاره کې به ټکانونه خوري. پاکستان چې د انګلند سره لوبي وکړي په کور دننه، هغوی ازمایل دا لوبغاړي او دغه نړیوال جام لپاره آماده کول. هلته لوبي وبایللې، نو د هغه وخت نه لوبغاړي مسلسل ولوبېدل. کله چې ته لوبغاړي ته مسلسل چانسونه ورکې، که هر څومره کمزورې لوبغاړي، هغه ذهنن قوي کیږي، خپل مشکلات ته متوجي کیږي، په خپل کمزورتیاو باندې کار کوي، په نیمګړتیاو باندې کار کوي، مطمئن کیږي. چې
تاسو خبره پر کوم جعفر صاحب دی کې بل مهمه خبره ده هم ده چې اکثر ماج څنګه ویلې د پاکستان نیمای رنزونه هغه اوپنران جوړ کړي لکه بابر اعظم او محمد رضوان. نو زیاتر ورونه هم هغوی ولوبي، دا ور چې کوم دغه په وخه اوټ شول، نو دغه سي میډل آرډر بیټسمن چې کوم بیټسمنانو بیټرانو هغه ته مخه پلاس ور لچلو به وکي.
همدا ستاسو خبره محمد صاحب، په پاکستان کې رسنۍ ډیر وخت په دې انتقاد کوي چې د پاکستان اوپنران په شلو ورونو کې ورولوبي شي او ډیر بالونه لاس ور کوي. هان صاحب څنګه دا انتقاد په ځای ده؟ افغانستان تر شو انسپ دی افغانستان وبغاړي تاسو له نږدې استرالیا کې لیدلی دی، د دوی روحیت څرنګه ده؟ لومړی لوبه یې بایللې.
تاسو وګورئ، افغانستان چې تیر سال د انګلینډ سره مخامخ شوی و په 2018 کې، 2018 او 2022 و کاله کېږي، ته چې یو ټیم سره و کاله وروسته مخامخېږي نو طبیعي ده چې ته به تندکونه خورې. که دوی د انګلینډ سره په یو کال کې دوه سیریز ولري، زه درته په اطمینان سره ویلی شم چې په دویم دریم کال کې انګلینډ به سیریز هم وګټي، په پنځو میچونو کې به دوه خامخا ترې ګټي. یعنی دا د تمرین خبره ستاسو دقیقه ده چې دوی تمرین موږ تمرین چې وایو تمرین دا نه وایو چې مثلا دوه درې هفتې د ورلډ کپ نه مخکې دوی ولې آمادګي ولنیوله. تمرین موږ دې ته وایو چې مسلسل دوی ولوبېږي، پاکستان غوندې سیریزونه ولري، انډیا غوندې سیریزونه ولري، آسټرالیا، انګلینډ، حتی آیرلینډ غوندې سیریزونه ولري، چې په دې کې د نورو هیوادونو او بالخصوص د کرکټ د نړیوالې شورا مسؤلیت هم دی. دا موږ دغلته چې یو د کرکټ د نړیوالې شورا د مسؤلینو سره چې موږ بحث کوو، په یوه خبره همدغه وه چې د افغانستان سره چې تاسو مرسته کوئ صحیح ده، مورل یا معنوي مرسته او مادي مرسته به کوئ، خو یوه مرسته دا مهمه ده چې دغه نور هیوادونه تاسو تشویق کوي چې دوی سره سیریزونه برابر کړي. نو د انګلینډ سره د افغانستان لوبه تاسو رښتیا ووایئ، د انګلینډ بهترین فیلډنګ وکړه. تاسو د هغه کلیدلی وي د نجیب زدران کم کیچ هغه عادل رشید واخیسو، هغه ډیر آوټستاندینګ کیچ وو. د محمد نبی کیچ
پر واخیسو،
د محمد نبی خپل هم ډیر ښه کیچ اخر کې ونی، خدای غینه مخ ډیر ښه آسان کیچ
وګورئ. هدف دا دی چې کله نا کله هغه د جانب مقابل یا د مقابل ټیم ښه فیلډینګ ستاده ډیرو منډو مخه نیسي. او د افغانستان د کرکټ په اړه تل دغه انتقاد کیږي چې دوی بیټنګ کمزور دی د اول سره، او دی مسلسل هم دغه کوششونه
کوي. بیټنګ که تاسو ګورئ شبر صاحب، نو د افغانستان بیټنګ لکه ډیر ښه لوبغاړي ورسره دي. که تاسو عزت الله عزیز ته وګورئ په پیشل کې دغه کومه لوبه ده، رحمن الله ګربز ته وګورئ، محمد ابراهیم بیخي ماته سم د محمد رضوان په شان ته ښکاري، لکه ډیره وکټ هم ټینګي، ښه بیټنګ هم کوي. دغه سی بیا نجیب زدران ته چې وګوري هغه چې کوم بیټنګ کوي، بیا نبی او راشد خان خپلم ښه هیټران دي، عثمان هم دې زړه ډېر ښه بیټنګ وکړو. نو د افغانستان بیټنګ ښه دی، خو څنګه چې جعفر صاحب اشاره وکړه چې افغان لوبډلې میچونه ونه کړل لکه نورو هیوادونو سره، پریکټس یې هغسې نشته دی.
درنو اوریدونکو، احمد شیبرو چې د کرکټ د دوه مبصرینو او ژورنالیستانو جعفر خان او اسرار علم مومن سره د کرکټ د نړیوال شلوریز جام په اړه بحثونه درلودل. پاندې سره زموږ د دیورنې خبرونه پای ته رسیږي. تر بیا مو په لویو بخون کې څښتن سپارم. هر چرته چې یاست روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تانې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه. د دې اونۍ په خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې ځینې ځوانان بې انګیزي او بې روحي وي او هیڅ کار ته زړه نه کیږي،
په خپل ځان او نفس باندې اعتماد نه لري.
دا ډول حالت ځوانان کوم لور ته بیایي؟
همدغه حالت چې وخ بس ورورو مې زړه دار چې نه تورېدو.
او له دې حالت ځوانان څنګه خپل ځان راایستلی شي؟
زما ستونزه له کوم ځای راشروع شي؟ زه څه کوم؟ ما ته څه مشکل پېښ شوی ده؟ کله چې دا مسله را پیدا کی او بدلون کې راولي.
د تانې څنګه د خبرونه ما همایون هیواد جوړ کړي چې په پایل کې راپور لرو. ژوند خپل لوړی او ژورې لري، خو دا لوړی او ژورې په ځینو ځوانانو دومره تاثیر کوي چې له پښو یې غورځوي، بې انګیزي او بې روحي کوي، هیڅ کار او مسؤلیت ته ډډه نه لګي او په مخه یې نه رڼا کیږي. په داسې یو وضعیت کې چې ځوان بې انګیزي، بې روحي او بې میله شي، لاره ترې ورکیږي او نه پوهیږي چې څه وکړي. که کوم کار یې تر مخ وي چې باید وکړي، هم پکې دوه زړی وي او د کولو علاقه یې نه لري. د کونړ اوسیدونکی سمیع الله د همدې ځوانانو له ډلې یو دی چې وایي هیڅ کار ته یې زړه نه کیږي.
دا داسې و چې یوازې وم، بس بیکاری و، کار روزګار مې هم نه و، بس یوازې چې به کېناستم فکر به مې کوو، یا کله به مې یو فکر کول چې دا کار به څنګه شي، کله به همدغه حالات چې و، بس ورو مې زړه د هر څه شي نه تورېدو. که چېرته به ملګري ته هم لاړم، ملګري سره به کېناستم، که هغې به ښه خبره کوه په ما به ښه نه لګېده، یا به ښه د خندا یا د خوشحالۍ خبره وه، خو زه به پکې نه خوشحالېدلم. زما زړه به هغه ډاډ نه ترلاسه کولو چې کومه خبره به هغې کوله، لکه یو څه چې رانه ورک شوی زه هغې پسې ګرځم، دغسې حالات کې به وم.
لیکوال او د ټولنیزو مسایلو کارپوه محمدالله آرین وایي، په نفس اعتماد نه درلودل سبب کېږي چې په ځوانانو کې روحیه او انګیزه ووژل شي.
د اجتماعي پرمختګ د درېدا لابلونو تر ډیره له د دوی ماشومتوب هم سرچینه اخلي. معمولا په ماشومتوب کې ځینې محرومیتونه، ځینې ماتې چې دوی ورسره مخ شوي وي، دا هم د دوی په شخصیت باندې تاثیر لري، او دوی په خپل ځان او نفس باندې اعتماد نه لري. بیا د دوی په دغه د ځواني عمر ته چې راځي، دوی تر ډیره متزلزلي، حتی په تصمیم نیونه کې دوی متزلزلي. دغه متزلزل حالت بیا دوی په داسې یو حالت ته ولي تدریجي چې دوی تقریبا ځانونه مات بولي، او تر ډیره لامل هم په نفس نه اعتماد، او په عین حال کې د یو قوي هوډ نه لرل، چې دوی معمولا په ژوند کې تغیر دپاره، د خپلې هوساینې دپاره، یا د دې دپاره چې دوی په ژوند کې څه نا څه پرمختګ وکړي، نو دوی یوې خوا ته ځي چې ګوشه نشینی کېږي، ویریږي، حتی کله کله داسې کېږي چې په ټولنه، په ملګرو، په کورنۍ باندې بوج کېږي.
د کابل اوسیدونکي عقیله وایي، د وطن حالات داسې دي چې په ځوانانو کې شته روحیه وژني، او دوی نه شي کولای ټاکلو هدفونو ته ځان ورسوي.
یو علت دا چې په هېواد کې روانه اوږده جګړه ټولو باندې یو ډول فشار وارد کړی دی، ځکه که موږ وغواړو چې ولا موږ یو کار وکړو یا کوم کار ته مخه کړو تر څو موږ پکې بریالي شو، زموږ ذهنن ستونزه دومره زیاته شوې ده چې موږ ته یو ډول ویره پیدا کړې ده، ځکه هغوی وایي که موږ له کور نه بیرون ووځو ولا ژوند مو په خطر کې دی، یا نشو کولی، یا که دغه کار زه وکړم شاید زما د ژوند لپاره یو ګواښ شي. نو ډېری ځوانان د دې نه ناهیلي شوي دي چې زما لیاقت یا زما دغه کومه وړتیا چې زه یې لرم د کوم چا لپاره ارزښت نه لري، دا چې ارزښت نه لري، نو که چیرې زه دغه کار ته مخم کړم هغوی سره دغه ویره شتون لري چې موږ ته حق نه راکول کېږي، یا له واسطو نه ډېر کله کار اخیستل کېږي.
د پکتیا اوسیدونکی نور افضل عابد وایي، کوم ځوانان چې وړتیا وینه لري هغوی هم له داسې یو وضعیت سره مخ کېږي چې پایلې یې د دوی لپاره ښې نه دي.
دوی هغه کومه وړتیا چې کار ته اړتیا ده، هغه کوم مسؤلیت ته اړتیا ده، هغوی نه لري په ځان کې، یا هغه ظرفیت نشته پکې. نو ښه دا ده چې لومړی ځانونه ورسوي، هغه ظرفیت په ځان کې پیدا کړي. ناهیلي باید په یو حالت کې ونه شي، ځوانان باید په هر حالت کې حالات ځان ته خپل جوړ کړي، او په مخ لاړ شي په هر حالت کې، مثبت فکر وکړي، او له موجوده امکاناتو ځان په ګټه کار واخلي، او که کوم مسؤلیت ورسپلل کېږي هغه په ښه ډول پر مخ یوسي او تېښته ترې ونه کړي.
د یو خصوصي پوهنتون استاد سید رحمان عمران وایي، د یو ټاکلي هدف نه درلودل او هرې خواته لاس غورځول هم ځوانان له ژونده شکایت ته کینوي.
انسان یو محدود ظرفیت لري، یو محدود قوت لري، په دغه قوت کې دی که هر څه سره راټول کړل، نو ښه تر ښه که دې له خپل توانه پورته، له خپل طاقت نه پورته نورو کارونو ته لاس واچو، هماغه ده چې ژوند درته تنګیږي. یعنې په دې معنا سره چې د سړیا احساس کوي، بیا نو دنده بیخي درته خوند نه درکوي، هغه که هره دنده وي، هماغه علت دی چې بالاخره دوی ته زړه تنګون پیدا کېږي، ذهني فشار ورته راپیدا کېږي، تر سټرس لاندې راځي، بالاخره نه دا ژوند ورته خوند ورکوي، نه وظیفه ورته خوند ورکوي، او بس داسې ورته ښکاري چې یاره د بې مفهومه ژوند ده، او کله کله که ورسره کېنو یاره دې ژوند نه هېڅ هم نه جوړېږي، شاید معموله جمله یې دا شی وي.
محمدالله آرین وایي، هغه ځوانان چې پوهېږي د کار زده کړو او نورو مسؤلیتونو په وړاندې انګیزه او روحیه ختمه شوي او خوند نه ورکوي، په کار ده چې له دې حالته د راوتلو هڅه وکړي، ځکه په داسې یو حالت کې پاتې کېدل د دوی لپاره تاواني تمامېږي.
د بېلګې په ډول که یو څوک د دولسم نه فارغ وي، پوهنتون ته د تګ او نه تګ تصمیم لري او نه لري، زړه یې کېږي زړه یې نه کېږي، دی نه وایي، دا په دې معنا ده چې دی لسانس نشو یو ورسته پاتېواله کې څوک په اقتصادي لحاظ باندې کمزوري وي او دای بیا هم کار نه کوي کاری فرصت ورته پیدا کیږي دا په دې معنی نه چې د ته بیکاری پیسې را معمولا بیکاری د غربت او د فقر خواته بیای او تدریجی بیا د نس کوره چې دغه خپل بیغوري او بی اعتمادي هغه کوم تاوان چې په ډیر وخت کې جبران په اجتماعي برخه کې د خلکو لپاره بدیږي د س یو چا په توګه چې مبهم انسان د س یو چا په توګه چې مثبت مشوره نه مني د س یو چا په توګه چې تا په ځان تر هم نه کوي دغه تصور د ملګرو د دوستانو په منځ کې در پیدا کیږي کله چې دا تصور پیدا کیږي په اجتماعي لحاظ هم انزوا ته سي د اجتماعي ځانونه دي د یو سیال انسان په توګه نشي کوي په اجتماع کې را ظاهر سي دی او مسولیت مون کې انسان په توګه نشي کولای مسولیت واخلي یعنی ک موږ په د ژوند په هر اړخ فکر وکړو د ژوند په هر برخه کې نیمګړی د ځکه د ژوند د بریا راز په خپل نفس باور او د یو کلک تصمیم لرل دي د څه په تور ته فکر کوي چې د ما ژوند یو ماموریت ته همدانند دا استفاده وکړه حرکت وکړه په خپل ځان باور پیدا کړي دوستانو کې مشورې ومنه ځینې دوستان ملګری ځان ته ایدیال وګرځوه چې دیو چا حتی باید ورسېږم که بیخي دیغه حتی ونه رسېږي دیغه نیمایي ته خو به ورسېږي
تاندې څنګه خبرونه له ازادي راډیو څخه اوري
دا چې ولې ځینې ځوانان بې انګیزې او بې روحیې وي او هیڅ کار ته یې زړه نه کیږي او له دې حالته ځوانان څنګه خپل ځان راایستلی شي په همدې اړه مو له ارواپوه استاد شرف الدین عظیمي سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم استاد ځینې ځوانان داسې وي چې دا مو خلک په اصطلاح یې وایې نه دوه کیږي په مخ یې نه رڼا کیږي او دوی خپله یو قسم بې حسه بې انګیزې بې روحي بې میله وي هېڅ شی خوند نه ورکوي عوامل یې څه دي ولې دوی دغسې یو حالت ته ورځي
اول داسې زموږ ډېری ځوانان فکري اشتباهات لري فکری خطاګانې لري مثلا ډېره توقع کوي قضاوت کوي تغیر نقش لري یعنی خپل دندې وظیفې نه پیژني ځینې مثلا په وخت نه پیژني چې دا اوس په تیر کې ژوند کوي که په آینده کې ژوند کوي یعنی له واقعیت سره او له رښتینې واقعي ژوند سره ډېره فاصله لري توانایي یو شی او غوښتنې بل شی اصل قضیه یو شی د دوی قضاوت بل شی دویم مورد د هدف نه ډېرې ځوانان نه پیژني چې موږ څه غواړو له ژوند نه له زندګۍ نه هدف څه ده ځینې مسایل راوړي یا د مېرمنې په خوښه یا د خاوند په خوښه یا د پلار په خوښه یا د مور په خوښه راوړي یو موده او یو وخت ډېر پکې چنګاوي او هله وهله بالاخره سټیسفای سي اشباه سي او خوسیږي درېیم مورد هغه د دوی عادتونه دي یعنی سره دې چې دوی هدف نه لري فکري خطاګانې لري ځینو بدو مسایلو باندې عادت دي هغه کې داسې خواله رسنۍ هغه کې داسې مخالف جنسي هغه کې داسې نشي هغه کې داسې ملګرو سره وخت ضایع کولي او هر شی چي څلورم مورد زما په نظر په دې برخه کې نقش لري هغه بدلونونه دي دوی ته ژوند یو نوښت سي که دوی راسي او په فکر کې خپل بدلون راولي که دوی راسي په ظاهر کې بدلون راولي که دوی راسي په خپل رویه کې بدلون راولي په خپل اتاق کې بدلون راولي په خپل ملګرو کې بدلون راولي دوی به هیڅکله داسې بې انګیزې داسې کسله داسې مړپړه ونه اوسي پنځم زه فکر کوم چې تفریح نه لري یعنی ډېری ځوانان خسته سي شپږ ساعته اووه ساعته نهه ساعته لس ساعته پنځلس ساعته کار کوي کسل سي له پښو ولویږي
استاد ځینې ځوانان داسې هم دي چې دوی ډېره ملامتي په نورو په کورنۍ په شرایطو په سیسټم اچوي چې یعنې هغه د خراب دي چې دوی ته مخه نه ورکوي او دوی دغسې کړي دي
زه به خپل مثال تاسو ته درکړم زه د یو معلم زوی یم زه هېڅ راس او هېڅ ډول وسته نه لرم ټولې وظیفې زما پیدا کړي دي خلکو بللی یم خلکو غوښتی یم زه هېڅ وسته نه لرم زما ځوان باید په دې بهانو باندې خپل وخت ضایع نه کړي چې سیستم خرابه ده سیستم پیګم چې خرابه ده او په ژوند کې بم جوړ نسی زه پیګم چې واستې دي او په ژوند کې بم ختم نسی زه په دې پیګم چې مشکلات ډیر دي او دا په ژوند کې مساعد نسی چې بیا زما ځوان راسي او په مساعدو فضا کې راسي خپل استعدادونه ته هغه ورکی دا وی پنځي دا ځوان کوي سي چې دا ومني چې په همدغه سیستم کې په همدغه کابل کې زده ژوند کوي یو ګدایګری کوي یو بل ملنار ده همدغه محیط ده همدغه خوا ده همدغه هوا ده همدغه اپورچونیټي فرصتونه دي یو پکې ملنار سو بل ګدای کوي دا د فرد پورې اړه لري د فرد په فکر پورې اړه لري چې له حالاتو او له وضعیتونو نه څه ډول ګټه اخلي هغه انسانان چې کار کوي لارې پیدا کوي هغه انسانان چې لارې لټي او نه پیدا کوي خپله لارې باسي او هغه انسانان چې ټمبل دي باندې لټي
کومې لارې دي چې ځوانان کولای شي د هغو په مرسته له دغه وضعیت څخه ځان راوباسي
اول خو دې د خپل فکري خطاګانې اصلاح کړي ډېره توقع دې نه کوي قضاوت دینه کی ستونزې د غټینه د خطاګانې د اصلاح کی په دویم قدم کې دوی کوي سیس د خپل موخه یا هدف جوړ کی دریم قدم کې د ژوند ته حد اقل یو مهالوش جوړ کی دریم مورید یا څلورم مورید چې زه فکر کوم چې په دې برخه کې کومک کوي سیس زموږ له ځوان سره هغه د انرژي مسله ده دای دې په دې فکر وکړي د ځوان چې دای سهار تر بیګا څه کوي کله په دې متوجه شي چې دای سهار تر بیګا خوب کوي یا سهار تر بیګا د کرکټ میدان کې منډي وي یا سهار تر بیګا د سړکوب سرګرځي یا سهار تر بیګا خپل ملګرو سره وخت ځای کوي یا سهار تر بیګا په خاله رسنیو کې مصروف ده نو دا د بدلې کې د ژوند او د دې حالت بدلی دا حالت دوه اړخه لري یا دا حالتونه مشکلات دي او یا دا حالتونه اروي ناروغي دي که ستونزې او مشکلات دوی خپل هم کوي د حل کې یو بل ملګری هم کومک ورسره کوي د حل کې او کورنۍ هم کومک ورسره کوي د حل کې اما که دا ستونزې نه اختلالونه یا ګډوډي یا اروي ناروغي نو بیا مسلکي مداخله ته ضرورت ده چې دوی باید د ورو په سره کینی او د خپلو کارونو یا د خپلو کړنو په پایلو پوه شي زما ستونزه له کوم ځای راشروع شوه زه څه کوم ما ته څه مشکل پېښ شوی ده کله چې دا مسایل را پیدا کړي او بدلون پکې راولي او ورو په کومک ورسره وکړي ستونزه حل کیږي او جوړیږي
ګلون اوریدونکو د تاندې څانګې د پای شیبې دي تر بیا ښه وخت درته غواړم.